یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو مجلې پروگرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کابل ځینې اوسیدونکي د طالبانو تر ادارې لاندې برېښنا شرکت څخه غواړي چې د برېښنا د پرچاوي د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره زیاتې کورنۍ د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي او ځینې وایي چې اسوان توکي هم نه لري ځکه بیې خورا لوړې سوي دي. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي کریمې رحمیار تېر شپه ازادي راډیو ته وویل هر خوا تیاره ده.
تاسو پوهیږئ چې په دې سړه هوا کې د برېښنا پرچاوي څومره سخته تمامېږي. کورونو کې مو سکاره او لرګي نشته. همدا برېښنا و چې کله کله مو برقي بخارۍ کارولې کې اوس هغه برېښنا هم راتلله د خلکو کورونه تودېدل. یوازې کابل نه، د ټول افغانستان د برېښنا له پرچاوي سره مخامخ دی. د طالبانو له حکومت غواړو چې د برېښنا د نشټوالي ستونزه حل کړي.
ازبکستان پر افغانستان وارداتي برېښنا د جنوري میاشتې پر 14مه پریکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویلي وو سخت ساړه د سپان توکو کمښت او په حرارتي دستګاه کې ځینې ستونزې افغانستان ته د لنډ وخت لپاره د برېښنا د پرچاوي سبب سوي. دغه وزارت ویلي وو چې افغانستان ته به د غزیدلې برېښنا بهیر بیرته عادي حالت ته راوګرځي، خو نه یې ویلي وو چې کله. د افغانستان برېښنا شرکت وايي ازبکستان ډاډ ورکړی چې افغانستان ته به وارداتي برېښنا بیرته وصل سي. د دغه شرکت بیان حکمت الله میوندی پرونه وخت رسنیو ته په یو لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي
د ازبکستان کومه برېښنا چې څه موده ټکنې سوي وو د هغوی څخه د ورستي ایمیل په ترلاسه کولو کې هغوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به کومه تخنیکی ستونزه چې د دوی وه حل سوی ده، موږ ته د قرارداد مطابق برېښنا راکړي او موږ تمه لرو چې دغه برېښنا ژر تر ژره ترلاسه کړو تر څو وکولای شو خپل ولس ته د برېښنا رسونې په برخه کې منظم پلان ولرو.
بلخوا د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د سې شنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلي ازبکستان ډاډ ورکړی چې دغه هیواد د برېښنا وزارت هر ډول چمتووالی لري څو پر روانو څلوروي ساعتونو کې افغانستان ته بیرته 250 میگاواټ برېښنا وصل کړي. راپورونه وایي چې افغانستان خپل څه باندې 80% د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه برابروي. کله ناکله په ځینو ولایتونو کې د برېښنا جریان چې په بیلابیلو دلایلو پرې سوی تر اونیو او حتی میاشتو وروسته بیا وصل سوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم وړاندې په خبرونه کې
د کاریزماتیک رهبر کتاب د افغان ځوان لیکوال لخوا لیکل شوی مخکته نه شوه.
دا به هم واورې چې طالبانو په یو ډول موسیقي ته ورته شعرونو بندیز لګولی. لیکوال نجیب منلی وایي
کله چې یو حکم صادرېږي نو د هغې عملي اړخ ته باید وکتل شي چې څومره عملي اړخ لري.
شعر هم لرو.
نوره د دردمن زړګي له ذاته مې در ټوله کړه، لوېږمه دردېږمه میراته مې در ټوله کړه.
کیسه هم خبرو.
پتیاره کی په یو سب سی لاس تفاوا د کډون چې په خپل ام صاحب سیګد دیو
په دې کیسه نقد هم اوریدل شي. ولی په افغانستان کې خلک لشت کتاب وایي د لیکوال علم ګل سحر نظر می اخیسته.
کورونا کې ماشوم چونه ګوري چې مشل کتاب بدلې کوي دای به د کتاب سره نه عادت کیږي.
او دا به هم ووري
سنۍ د ماشومانو د سالمې روزنې په برخه کې ډیر مهم او اساسي رولونه لري.
کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د عدم تشدد د سرلاري باچا خان 15 کلین د جمعې په ورځ د جنوري په شلمه ولمانځه. د غونډې ته یو شمېر مېرمنې هم ورغلي وې. جزئیات د فریدی سیال پورا پورک.
د باچا خان د تلین په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د کرزماتیک رهبر په نوم د کتاب مخکتنه وشوه. په دې کتاب کې د عدم تشدد د سرلاري پادشاه خان د مبارزې فکر او ژوند په اړه مختلفې مقالې راغونډې شوې دي. دا غونډي یو برخوال صفی الله ناصری آزادی رادیو ای مجلې ته په رالیګلی پیغام کې ویل
د ګډونوالو د نظریات په کتو دوی د هله خو دا چې د نوموړي شخصیت د ژوند په اړه به لا تحقیقات تر سره شي او همدارنګ د فکر او همدارنګ د مبارزې په ارتباط باید عملی اقدامات وشي او د فکر او کوم هڅه چې د افغاني ټولنې د خوښۍ په توګه مطرح کړي دي کار ورته وشي څو وکولای شي په ټولنه کې د نیکمرغۍ لپاره موثر تمام شي.
د کرزماتیک رهبر د کتاب په وښتو مقالو کې دولس یې د نجونو او میرمنو مقالې دي. د جمعې پورز د غونډې ته یو شمېر میرمنې هم ورغلي وي. د خوشحال بابا د فکری بهیر یو بل فعال غړی عبد الوهاب محمد وای چې دوی یو ټیم ټاکلی دی چې د مهمو شخصیتونو په اړه غونډې کوي او د غونډو په ورځ د دې شخصیت پر ژوند او هڅو کتاب خپروي.
مونږ کوم ټیم چې دغه پروسه را پیل کړې ده یا دغه تلینونه چې د افغانستان د سترو شخصیتونو دی نه غواړي چې په داسې خبرو باندې ون منزل شي چې هغه اکاډمیکی خبرې نه وي. دوی به د همدغه کوم تلونو چې مخته راځي د هغه تلین اړوند به مقالې لیکي د هغه ستر شخصیت اړوند او د کتاب په بڼه به راغونډېږي او دا به چاپېږي. د همغه تلین اړوند به کتاب به چمتو وي او موږ به د هغه تلین په ورځ کې کتاب به مخکتنې ته وړاندې کوو او علمي او اکاډمیکي خبرې به کوي.
محمد زیاته کړې ده چې د کتاب چاپېدل دا ګټه کوي چې غونډه له شفاهي حالت اکاډمیک حالت خپلوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو شمیر فرهنګیان او شاعران د طالبانو د حکومت لاغه پریکړې سره چې موسیقي ته په ورته شعرونو یې بندیز لګولې مخالفت شي او دا په افغانستان کې د ادبیاتو د سانسور پیلامه ګڼي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو مکتوب کې پاخو شیرونو بندیز لګولې چې له موسیقي سره مشابهت لري. خود دې وزارت ویاند ازادي رډو ته وویل یوازې پاخو شیرونو بندیز لګول شوی دی چې د ترانوم په وخت کې له موسیقي سره ورتواله پیدا کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل یو مکتوب کې چې تازه رسنۍ خبر کړي په هغو شعرونو بندیز لګولای چې له موسیقي سره شباهت پیدا کیږي. یو شمیر شاعران او فرهنګیان دې مکتوب ته په خبرګون کې وایي چې دا پریکړه د طالبانو لخوا د ادبیاتو د سانسور پیل دی. شاعر لیکوال او کرکټونکو نجيب الله منلای وایي دا چټول شعرونه موزون دي او سندریز کېدلای شي له دې عمله د دې مکتوب عمل کېدل ناممکن دي.
د مکتوب متن تک وګورو نو ټوله شاعری په دې اساس باندې ممنوع ده ځکه چې داسې شعر نشته چې هغه موزون نه وي او کله چې موزون وي هغه په ساز او سرود باندې ویل کېدلی شي. نو په دې خاطر فکر کوم چې دغه ډول فرمایش د هر ډول خبرو هر ډول چې دا غي مخنیوي دی او دا فکر کوم چې ناممکن کار دی.
شاعر او لیکوال سمیه رامش ته طالبانو ورسته مکتوب په انساني تفکر او احساس بندیز کړي خو وايي چې طالبان نشي کولای د شعور احساس او عاطفي لاري وتړي.
فرمان اخیر طالبان مبنی بر
د طالبان وروستای فرمان چې شیرونه او ترانه پکې منکړي یو ډول ستام او په انساني تفکر احساس خیال او عاطفي بندیز دی. دا فرمان توهینونکی او د بشر ضد دی.
اغلی رامشوی پر شیرونو د طالبانو د بندیز په اعتراض کې هڅه پیل کړي چې په افغانستان کې د ننه او بهر د ټولو حقوقو شاعرانو شیرونه راټول او خبره کړي چې په افغانستان کې خبرول منه دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف وای دوی په ټولو شعرونو بندیز نه دی لګولای یوازې په هغو شعرونو یې بندیز لګولای چې د ترنوم په وخت کې د زینو غګونو په تولید سره له موسیقي سره شباهت پیدا کیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
په دې ورسته کې ځینې د شعرونو چې هو هو او یانور څه د خبر سره کېدل بيخي مطلب د ذکر یو ډول توهین وندي وو د الله د نوم څخه ناسم استفاده د اوغه پاړه باندې ویل شوې دي چې دا ډول شیرونه باید پرتن کیو نه ویل شي.
طالبانو د جګړې په محل هم ترنم شوی شعرونه یا ترانې د خپلو تبلیغاتو مهمه برخه بلله، او اوس چې په واکې دي د دې ترانو د ویلو لپاره یو ځانګړی ریاست هم جوړ کړی. طالبانو چې له واکمنېدو سره په موسیقي بندیز ولګاوه، ورسره یې د بدیل په توګه په خپلو رسنیو کې ترانې ډېرې کړې، خو اوس یې د هغو ترانو او شعرونو د بندولو امر هم کړی چې د ترنم په وخت کې له موسیقي سره ورته کیږي. خود یادولو ده چې د طالبانو د ترانو ډیر کمپوزونه هم د ویل شو مشهور سندرو دي چې په بیلابیلو وختونو کې د سندرغاړو لخوا ویل شوی دي.
پوراپور کې مو د لیکوال او شاعر نجیب منلی په وینا واوریدل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه د ځانګړو شعرونو د بندیز په برخه کې ممکن نه ده چې تطبیق شي. له شاغلی منلی څخه مې په دې برخه کې نور وضاحت وغوښت.
کله چې یو حکم صادریږي یا یو قانون جوړیږي، نو د هغې عملي اړخنه باید وکتل شي چې څومره عملي اړخ لري. په دغه حکم یا فرمان یا څه چې ورته وایي، په دې کې ویل شوي دي چې ټول هغه کلامونه چې د ساز او سرود شباهت ولري. د ساز او سرود شباهت څه شي ته وایي؟ که دې باندې سره فکر وکړي، شعر موضوع که موضوع نه آهنگ برون که کلام ده، چه آهنگ پیدا که آقا ده سر و سلط سر برا مریگی، نو مجموع که طول شیرون هاری هم چیی
البته دلته وبخشه. د امر بالمعروف د وزارت ویاند محمد صادق عاکف بیا وایي چې داسې شعرونه چې هو هو او داسې نور څه ورسره ویل کېده، د ده په باور چې د ذکر توهین و پکې په هغو باندې ممانعت لګولی دی.
نو بېرته هماغه پوښتنه ده، کنه چې اول کوم مکتوب چې دوی لېږلی دی، په مکتوب کې دا شی دومره ګوم راغلی دی چې هغه د تطبیق وړ نه دی. بیا که هغه شعرونه چې د فکر توهین ورسره مل دی، کوم شعرونه دي د کوم شعر سره د فکر توهین مل دی، د هغې تشخیص په کوم معیارونو کېږي؟ نو دا د شاید چې د معیار نه مرو، قواعد نه مرو، په تطبیق نه ممکن دی.
دلته لوی سره د شعر او د جنو افراطي کسانو ترمنځ یو ټکر له پیړیو راهیسې شته. ځینې کسان شعر ته د مجازي معنا په سترګه ګوري، او ځینې د حقیقي معنا په سترګه. یعنی که چیرته شعر ته د یوې حقیقي معنا په سترګه وکتل شي، نو خو طبیعي خبره ده چې د ډیرو شعرونو مخه باید په اسلامي ټولنو کې ونیول شي.
فکر کوم چې د شعر مخه هیڅکله چا نه نیولې او نه نیول کېږي. شعر ته یو کس وینا ده، دغه وینا ویل کېږي، د دې وینا د خپرېدلو مخه نیول کېدلی شي، مګر د تخلیق مخه د رامنځته کولو مخه نشي نیول کېدلی.
خو دغه د خپرېدلو مخه چې ونیول شي، په خپله په یو ډول د شعر مخه ونیول شوه. مثلا تر ډیرو کلونو پورې په ځینو عربي هیوادونو کې د نظار قباني شعرونه منع وو چې چاپ شي، لیکن اوس چې د انټرنیټ زمانه ده، په دې زمانه کې آیا ممکن ده چې د څه شي مخه ونیول شي؟ خو که د چاپ باندې بندیز ولګوي، خو د انټرنیټ سره بس کوي.
خو اوس نو یعنی د خپرونو مخه نیول کېږي، دا یو څه د امکان حالت لري، مګر بیا هم تطبیقي بحث چې دا شو د انټرنیټ بهانه نیول کېږي، په خاصو ټولنو کې، په مجلسونو کې خپلې خبرې کوي، نو هلته کېدای شي چې چا ته څوک ګږ شي یا ورته ګواښ وکړي، مګر چا چې خبره وکړه خبر واورېدل شوه. داسې چې څوک بېسه د خبر نه منې شي، دا ناممکنه خبره ده. او په همدې خاطر باندې دغسې مهمیتونه ډېر د تطبیق وړ نه دي.
له استاد منلي په مننې وړاندې د کیسو نقد ته مخه کوو، خو سمدستي دا بلې سپوږمۍ یو شعر لرو چې دی پر ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
نور دی دردمن زړګي لذات هم در ټول کړه لوی غم در دی غم میرات هم در ټول کړه وای چې ژوندون کې لمستۍ نه بغیر څه نشته وای چې ژوندون کې لمستۍ نه بغیر څه نشته ګوره راته ګوره ماته ماته مې در ټول کړه نن مې د جامونو پر خیخو باندې زړه وبایل نن مې د جامونو پر خیخو باندې زړه وبایل پرې د شپه اوږده ده بیا سبا ته مې در ټول کړه او ستا د ننګ شمله چې په کابل کې وي خوره پر ما ستا د ننګ شمله چې وي کابل کې خوره پر ما زه به هلته غږ کړم چې له سواته مې در ټوله کړه اوف اوس چې زه سپوږمۍ مدار نه ووتم راپریوتم اوس چې زه سپوږمۍ مدار نه ووتم راپریوتم داسې بس همداسې بې ثباته مې در ټوله کړه او نور دې دردمن زړګي له ذاته مې در ټوله کړه ویګم تر دیګم میرات مې در ټوله کړه ویګم تر دیګم میرات مې در ټوله کړه
لابلی سپوږمۍ څخه مننه چې خپل شعر یې دکلمه کړ وړاندې کیسه لرو او د کیسې نقد
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د کیسو نقد مخکو د سپیره پونم د ځوان کیسه لیکوال فیصل ځلاند کیسه له دوی څخه اورو بیا به د همدې کیسې په اړه خبري ورسره وکړم چې دا څنګه کیسه ده
پتیار کی په یو سب سلا استفاوا د کډون چې په خپل ام صاحب سیګر زیو په ګوتو نه ورزی یو او بل لور ته وکتل په تیاره کې هیڅ نه ښکارېدل بیرته یې سر کېښود اوف په خوب کې هم نه یم ترې خلاص سترګې یې پټې کړې لستن یې له ځانه لرې کړه تندې ته یې لاس ونیو دا کار نور پرېږدم سترګې یې د کوټې چت ته ونیوې سا یې واخیسته اړخ یې بدل کړ د مېرمنې نری خوبولی غږ یې واورېد خوب نه درځي نه پوهېږم نن مې بیا په خوب ولیدل ښځیارګمی وایست اغزی یادوې هو د دې بوټو وهل ګناه ده ډېر خلک یې سپېره کړل نور یې پرېږدم ولې ګناه ده خو د همدې سوځولو لپاره دي سړی په ښي اړخ واوښت تا ته په ګناه نه ښکاري خو د جومات له ملا مې اورېدلي وایي که ځانونه تباه کوئ دا بوټي ووهئ خو تا پرو سږ کال ویل د ملا صاحب د کور لرګي خلاص ول کلیوالو شنې ونې ورته راووهلې هغه خو هم ګناه وه سړی وخندل تا هم اوس هوښیارۍ ته به ډېره وهلي دي د ملا صاحب خو د کور لرګي خلاص ول مجبور و خو موږ هم مجبور یو پرون مې هم د ګاونډي له کوره راواخیستل سړي خپلې سترګې وموښلې شونډې وخوځېدې پخوانیو ښه ویلي دي چې د ښځو عقل په پښو کې وي ښځې څه ونه ویل سړي مخ ور واړوه د دې بوټو وهل ښه نه دي ګوره سپیروي مو ښځې بړستن په مخ ور کش کړه سترګې یې پټې کړې سړی ستونی ستخ شو سترګې نه پټېدې خوب یې الوتی و
د سپیره په نوم د فیصل ځلاند کیسه اورېده اوس په دې کیسه نقد مخ کړو په دې کیسه کې کرکټر له ځان سره په ټکر کې دی له خپل فکر سره او د کیسې دوهم کرکټر میرمن د دې ټکر په تکمیلېدو کې مرسته کړې ده ځلاند صاحب لومړی جمله کرا واخلم په تیاره کې په یو څه پسې لاس تپاوه کدا جمله داسې ولیکو چې لاس یې تپاوه څه یې ګوتو ته نه ورتلل په دې ډول به تصویر لوستونکی را سره بشپړ تصور نه کړي
د تو خبره سم ده بالکل. خو ما غوښتل چې دغه په اصطلاح دغه محیط منظور کوم کنه چې دلته شپه ده، یعنی د شپې ویده دی شپ سه لاسته په که دغه سره شي لنده راځي، خو د محیط هم یو څه اغېز لري. کیسه کې مثلا که موږ ویلو چې ورځ انځوروو نو بیا به د ورځې مربوط خبره کوو، که شپه وي د تیاره مې د شپې په خاطر راخیستې ده، ځکه په کیسه کې رول دغه رول لري چې دا د شپې ویده دی او خوب ویني، د هغې په بوټ ویني او دای په تیاره کې په یو شیپ سې لاس تپوي. که ورځ وي ممکن لاس ونه تپوي په یو شیپ سې، که نه او هغه کېدای شي وویني خپله.
داسې ده چې کله وایو چې لاس یې تپاوه او څه یې ګوتو ته نه ورتلل، په دې کې به دغه لوستونکی را سره شریک شي چې د په خپل بشپړ وګوري او ورسته هم موضوع واضح شوی ده چې شپه ده. دلته مو په پیل کې له تشبیه کار اخیستې ده، لکه ډون چې په امسا پسې ګرځي. د کره کتونکو په باور تشبیه ډیر کله د کیسې په پیل کې بهتره وي یا په لومړیو کې، ځکه چې تشبیه د وضاحت سبب کېدای شي او دا تصویرونه چې سترګې پټوي، برستن لري کوي، تندی موشي، اړخ بدلوي، د کرکټر رواني حالت بهتره بیانوي. دا جمله چې اوف په خوب کې هم نه یم تر اخلاص، تاسو قصدن په دې پیل کې لیکلې ده چې تلبسه ایجاد کړي د همدې لپاره؟
البته زه له بده مرغه ویم که له ښه مرغه، زه په لنډه کیسه چې کله لیکم دغه قاعده او قانون ته ډېره پاملرنه نه کوم، ځکه د یادای کاپکاو په مسخه کتاب باندې یو خارجي لیکوال دی، هغه وایي چې کله مې د کاپکاو مسخه ولوست نو وپوهېدم چې بل ډول لیکنه هم کېدلی شي. زه خپله چې کله کیسه لیکم دغې ته پام نه کوم چې مثلا دغه جمله که مخکې راشي یا دا وروسته راشي. د قاعده خبره مې وکړه چې په کیسه کې زه ډېر دو ته پام نه کوم چې مثلا تشبیه په اول کې را واخلم یا وروسته را واخلم. نو د تاسو خبره هم سمه ده، دو بخاطر چې که په کیسه کې تشبیه په اول سر کې راشي او ما دا خبر ته مخکې پام نه وړې، دو بخاطر چې اوونه کې مې چې یادونه وکړه چې په شپه کې مثلا د تیاره مې د عرب خاطر یاد کړی و او تشبیه مرسته راغلې ده. خو ځکه د خپل دلیل پلان دوتې ویم ډېر دغه قاعده ته مې پام نه وي.
ځلان صاحب د قاعده برخه ته راشم، د قاعده په برخه کې عادتا ولې لیکوال قاعده ته پام کوي؟ هغه لیکوال چې قاعده یې زده وي او بیا له قاعده سرغړونه وکړي هغه د منلو ده. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، که چیرته یو څوک رباب ترنګوي او رباب یې زده وي او په دې منځ کې یو دم غلی شي، دغه غلی ورځ یا لکه یو سندرغاړی چې د موسیقي په منځ کې یو دم چوپ شي او بیا سندره پیل کی، خلکو ته ممکن خوند هم ورکی، لیکن یو څوک چې زما په رنگ په رباب باندې نه دی پوی او دی تارونه ترنګوي او وایي چې زه اصول نه مراتوم، نو کله به هم د رباب ته څوک غوږ ونه نیسي. تاسو د کافکا مثال ورکو، کافکا په نړۍ کې یو ځانګړی سبک لري، اما د کافکا چې بیا څوک مطالعه کوي باید د ټول کافکا په حساب مطالعه کوي، یعنی ټول کافکا ولولي او وګوري چې کافکا په ټولو لیکنو کې تقریبا همدغه یو ډول سبت خپل کړی دی. دلته ما وروسته د هغه پوښتنه وکړه، تاسو چې دا جمله لیکلې ده چې اوف په خوب کې هم نه یم تر اخلاص، دلته تاسو موضوع نه ده واضح کړی، آیا د دې له خاطره چې لوستونکی د تلوسې له خاطره نور کیسه ولولي او کنه تصادفا دا جمله هم درسره اخلي؟
د ما په نظر دا تصادفا راغلې ده، او بل تلوسه دا یعنی دا نه وایم چې تلوسه باید لوستونکي غلطه ولولي یا تر اخره پورې ساتل یا په چا په اصطلاح د زړه اوبه کېدل وي. دا جمله یا دا مکالمه چې غلی ده د کرکټر تصادفا راغلی ده او ما فکرتم چې د تلوسې په خاطر به مې نه وي راخیستې.
دا ستاسو دا خبره چې تلوسه د زړه اوبه کېدل نه دي، دا زما په باور ډېره دقیقه خبره ده. تلوسه باید یو توازن ولري او د زړه اوبه نه کېږي او په زور یو شی لوستونکي څوک پټ نه کې په داستان کې. تاسو په دې کیسه کې لکه سړی په شیاړ خو واوښت، دا تصویر عالی دی، ځکه چې موږ په دې باور یو چې د بدو خوبونو پر مهال دا سنت ته چې څوک اړخ بدل کړي او په شیل ور واوړي. د مکالمې په وخت سړی خاندي، کېدای شي چې په حقیقت کې څوک وخاندي، خو کیسه د ژوند هغه اعمال راخلي چې د داستان له محتوا سره ډیر سر خوري. فکر نه کوي چې دا خندا په کیسه څه نور زیاتوي؟
البته فکر کوم چې دا خندا چې راغلی دا د ښځې د خبرې ښځې د خبره کړې ده وروسته سړي ته خندا ورغلې. د خندا هم البته داسې طبیعي خندا نه ده، دا د یو پسخان په ډول په ښځه پورې خندلې شته تاموس چارې ته بدې وهلې دي.
دا ستاسو خبره همدا سمه ده، لیکن د دې له خاطره چې دا ټوله محتوا د کیسې یو ډول هغه دی، یو ډول کشمکش دی ذهني، فکر نه کوي چې خندا یو څه پکې ممکن یو لوستونکی زیاته درک کړي، یعنی فکر د خندا په خواب لاړ شي؟
نه، البته د ما خبر دا و چې دا وخندل کنه پس خندا حالت چې دغه سړی یعنی ځان ته ښځې نه لوړ بولي، ښځه ته ځانه ټیټه بولي، په داسې حال کې چې ښځه سمه خبر کوه خدای یو پسخند پرې کړی. پس خندا حالت لپاره ما خندا انتخاب کړه، یعنی دا سړی وخندل وروسته خبره مې ورواسته، د خاطر چې یعنی دغه حالت چې مثلا یو څوک د شپ خبر پرې خوند یا خبری ارزښت نه ورته لري، دو حالت د ایجاد لپاره مې د خندا راخیستې ده.
ستاسو همدغه خبره وروسته هم تایید شوې ده چې د میرمنې ته د دوهم مخلوق په سترګه ګوري، لیکن دلته بیا سوال دا دی، اصل کې څه لکه سر کې چې ما اشاره ورته وکړه، یو ذهني ټکر دی د یو انسان په ذهن کې، نو بل موضوع ولې پکې راشي چې دی په میرمنو پسې خاندي؟
ګوره که دلته موږ کیسې ته فکر وکړو، ذهني کشمکش یعنی د تنها د سړي نه دی، که نه دغه موضوع وروسته د ښځې سره شریکه شوې ده. ښځه پوښتنه کوي چې مثلا تا څه په خوب ولیدل، دا یې ورته ویي چې اغزي په خوب وینم، بیا وروسته چې ښځې کومې خبرې کوه. دلته د دوو یعنې دوو کرکټرونو په منځ خبرې دي، ذهني کشمکش یعنی یوازې د دغه نارینه کرکټر نه دی.
دا خو سمه ده، اما اصل قصه د نارینه کیسه ده دلته، یعنی دا میرمن په حقیقت کې فرعي کرکټر ده او اصلي کرکټر نه ده، یا ټکر ده نارینه په ذهن کې ده. د کیسې په پای کې ځلان صاحب، د کیسې په پای کې کرکټر باید بدل شي، څه بدلون پکې راغلی؟
یعنی څنګه چې ضرور باید کرکټر بدل شي، دا څه وایي کنه؟
دسته چې د کرکټر بدلون څو ډول دی، یا باید د کیسې په پای کې پیش دومره کرکټر بدل کړی چې الفا یا تا ولاړ شي، البته دا باید ډیر پیش دقیق، او کده سنوي کیسه هغه شای دی چې د پسر کې ځینې پیش سره یو ځای شي، پیش وده وکي، د علت او معلول په اساس باندې په اخر کې په کرکټر کې تغییر راشي. دلته تغییر څه راغلی؟
بلکل اوس پوهېدم. دلته که موږ فکر وکړو د کیسه چې وروسته خلاصېږي، سړی خپله خبر یا په مغوخپله اندی، یعنې ښځه ورته وایي چې د اغزي د سوځولو دپاره دي، دا وایي چې نه، ما د ملانه اورېدلې چې دا سړی تباه کوي یا کوي. که د کیسې پای ته راشي، دلته ښځه سترګې پټوي، یعنې په اصطلاح دا خوب تتوي، سړی لا هم ویښ پاتې کېږي، که نه یعنې دای ویښ پاتې کېده په دو مانا چې دا اندېښنه نه ده خلاصه، یا د ښځې په دو خبرو فکر کوه، یا مثلا لایم اندېښنه شته ده چې د اغزي چې زه په اصطلاح وایم یې دا ښه نه دي، او یا تباه کوي مو یا سپیره کوي مو. دلته تغییر شته دی، مګر هم کم راغلی دی. یعنې دا اوله کې د خوب نه رویښېږي، بیا د ښځې په خبره هم کنت نه کوه، خو د کیسې پای ته چې رسېږي ښځه ویدیږي، دا لا هم ویښ پاتې کېږي، او د ښځې خبر اغېز نه پرې کوي. او دا طبیعي خبره ده چې موږ د افغاني ټولنه کې نارینه د ښځې خبرې ته غوږ نه نیسي، یا خبرې ته هېڅ ارزښت نه ورکوي.
ځلان صاحب، ډېره مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو مجلې ته راواستوله، او په نقد کې مو هم برخه راسره واخیسته. کور ودان.
کور ودان، تاسو مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پورسیو کې د کتاب لوستلو په اړه یو احصای خبره شوې ده چې لمخې په هند کې خلک ډیر کتاب لولي، شایع ویلته هم د خلکو نفوس وي. په اسلامي هیوادو کې مصریان ډیر کتاب لولي، او له مصر وروسته د سعودي عربستان نوم راخلی دی. په غربي هیوادو کې د اروپای ټولنې اکثر هیوادونه په دې لیست کې راخلي دي. په آسیا کې جاپان او جنوبی کوریا هم لاغو هیوادو څخه دي چې خلک ډیر کتاب لولي. چک جمهوریت لاغو نسبتا کم نفوس هیوادو څخه دی چې استوګنې ډیر کتاب ته ناست وي. که څه هم په دې لیست کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو په هغه هیواد کې چې نیم نفوس مکتب او پوهنتون ته نسی ښکاره خبره ده چې د کتاب د لوستونکو شمیر به یې ښکته وي. د طالبان تر واکمنۍ مخکې هم په افغانستان کې د کتاب د لوستو مینوال ډیر نه وو. په دې اړه مې د لیکوال او شاعر علم ګل سحر نظر اخیستی دی چې علت یې څه دی.
هم باید سره ووایو چې که نور هیوادو سره مقایسه کړو دا شی مختصر وي چې مطالعه باید کمه وکړو، یعنی کلتوري لحاظ هم دغه شی وو. زموږ په کلیو کې مثلا مطالعه دا اوس هم تر ډېره حده یو قسم د شرم وړ شی ښکاري. ما زه خپله به چې کله په کلي کې وم، حتی په وروستیو کلونو کې ما به چې مطالعه کوله، ما به ورکه پټه به مې مطالعه کوله.
خلکو به څه ویل چې تاسو به په پټه مطالعه کوله؟
یعنی دغه د ټولنه کې خصوصا په ملا صاحبانو دغسې یو حالت ایجاد کړی دی، دغسې خبرې به کولې په جوماتونو کې چې غیر پنج کتاب او دیني کتابونه نه، د نورو کتابونو نور کتابونه ستاسو لارې باسي. یعنی زه به خپله یو خطره ته ووایم، زموږ مشر ورور تعلیم یافته و، نو زموږ په کور کې له غیر سپارې دوه کتابونه نه یو کتاب هم وستدی کوچنی و. ما به کوشش کوم چې ویل بلم، خو زور مې نسره کولی چې ویل بلم، ځکه چې دا مې اورېدلي وو په وارو وارو په جومات کې چې دا نور کتابونه سړی کافر کوي. دا اوس چې کله کله کیسه لیکم، داستان لیکم، شاید یو کتاب تاثیر وي، اوس چې پیاد راولم کتاب نه پټ پټ مطالعه کوو، د مشرانو په راکول کې د مشرانو پټ او د باندې څنګه راباندې خبر اوس چې لیک یاد راوړم، زه فکر کوم چې دا به د کیسو مجموعه به وه او دا به کوزه په شمپا کې چاپ شوې وه.
که ښار ته راسو، د افغانستان په مکتبونو کې د ځینو په باور دا سیستم داسې نه دی چې استاد له شاګرد غواړي چې دی کتاب ولولي، تر ډېره پورې استاد له شاګرد هغه څه په امتحان کې غواړي چې دوی ورزده کړي وي. فکر نه کوي چې دا هم یو علت دی؟
دقیقا همدغه یو لوی علت کتاب په مکتب کې څه چې په انتون کې حتی دغه په داوسه پورې ایجاد، یعنی په استاد یا معلم یوازې د شاګرد ذهن ډکوي، بلکې هغه نه دته نه هڅوي چې نور کتابونه ولولي. نور بل دلیل سلسله باندې چې په نور هیوادونو کې په نور ځایونو کې کنه که تاسو وګورئ په هر کور کې کتابخانه موجوده ده. یو دلیل دا هم ده ګوره چې کتابونه نه پیدا کېدل په افغانستان کې پخوا، کنه دا دلیل دوست خدای شته مې دي. مثلا موږ سیستم دی کتابخانه نه درلود، ډېر کم درلود، په ډېرو لویو ښارونو کې درلود. په کورونا کې ماشوم چې ونه ګوري چې مشل کتاب مطالعه کوي، دی به د کتاب سره نه عادت کېږي. یعنی یو کورونه کې چې کتابونه موجود وي یا کتابخانه موجود وي یا مشال کتابونه لوستل، ماشومان یې عادت دي کتاب سره او کتاب ولي چې به لویان ځان سنم دي. موږ دا د افغانستان کې دا په عام نه ده د کتابونو په پانتون کې موږ به ماشرین هم په یو وخت پورې مطالعه کوي، هغه هم د خپل مسلک مربوط مطالعه کوي تر څو مونوګراف لیکي. یعنې کله چې مونوګراف ولیکل پانتونه تاریخ سو یا مطالعه نه کوي.
په هنتون کې مثلا په پرمختللو هیوادونو کې چې اکثره استادان چې کله لیکچر ورکوي عمومي موضوع راخلي، بیا له محصلینو غواړي چې په دې برخه کې دوی خپل نظر څرګند کړي او دا درس شي. یعنی محصل مجبور کی چې د کتابخانه ته ولاړ شي او په مغه موضوع کې تحقیق وکړي، چیرنه وکړي او لدې لارې د یو ډول واحد شي چې نور کتابونه ولولي. فکر نه کوي چې دغه سیستم د تدریس هم یو ستونزه ده؟
دقیقاً دا هم د پانسون هم په مکتب کې تاسو یادونه وکړه مهمه کې دغه شي. یعنی دی که وښتنه هم کوي د مطالعې یوازې یو مورد کې کوي، نور هیوادونه کې تاسو بهتره معلومه ده اته موضوع یوازې موضوع یادونه د موضوع کوي، نور خلک پرېږدي چې بل څه ووایي، بل څه مطالعه کړي، خپل نظر ووایي او نور وسایل ووایي. په افغانستان کې تاسو باندې هغه شی نه ده، ټول دې ته مجبوروي چې یوازې هغه څه چې دوی د داخل د تعلیمي نصاب یا تحصیلي نصاب کې دي هغه زده کړي، نور څه زده نه کړي. دا هم خپله یو لویه ستونزه ده په دې برخه کې. د کتاب د رسولو ستونزه هم ده، ډېر خلکو ته کتاب نه رسېږي په کلیو کې، په حتی په ښارونو کې ډېر خلک دا نشي پیدا کولی چې کوم کتاب مطالعه کړي. دغه ستونزه هم وي.
سهار صاحب، د ځینو په باور بیا ستونزه دا ده چې سم نقد نه لرو چې خلکو ته لارښوونه وکړي چې دغه اثر مهمه ده، دا په زړه پورې ده، او خلق تر څو په دې باندې پوه شي چې کوم اثر ولولي. عادتا د افغان ناقدان هم دغه چا په اثر باندې لیکنه کوي چې هغه په ټولنه کې یو ډول مشهور شوی او د شهرت خو بیلابیل لارې وي، څرنګه دا علت تاسو ته څرنګه ښکاري؟
دا خبره ډېره دقیقه ده چې موږ خلکو ته یا لوستونکو ته ښه کتابونه نه دي معرفي شوي. که موږ په هره برخه کې دقیق نقد درلودی او کره کتنه کېدلی په کتابونو باندې مخکې له دې چې حتی مخکې له چاپه کره کتنه موجوده وای، نو بیا به موږ دغسې یو څرګندې سره مخامخ نه وای، یعنې شاید مطالعه نسبت ته ډېره شوې وای. همدغسې د ترجمې یا د ژباړې حالت هم ډېر د تشویش وړ په دې ده چې نړۍ کې ډېر ښه کتابونه چاپېږي خو زموږ د بوتنه ترجمه کېږي.
نړۍ کې ناولونه تر ټولو تقریبا ډېر لوستل کېږي، په پرمختللې نړۍ کې داستانونه ډېر لوستل کېږي، لیکن په افغانستان کې حتی د داستان او د ناول بازار هم سوړ دی.
زه فکر نه کوم په افغانستان کې د ناول او داستان د سنې د بیات په وروستیو کلونو کې لوستونکي ډېر پیدا کړي دي. یعنې زه تر کومه حده په خبرېږم، ښه دي بد نه دي، یعنې ناولونه چې ډېر چاپېږي هم او لوستونکي هم لري تر یو حده پورې، البته نه داسې لکه په نورو نړۍ کې چې دي. خو په افغانستان کې موږ متاسفانه دې ته هم توجه کمه کړې ده چې مثلا ناولونه دي نړۍ سم ناولونه دي نړۍ ښه ناولونه راوژباړو، په دې برخه کې هم موږ ستونزې لرو. بله موضوع په دې برخه کې د کتاب په چاپ کې ګډوډي ده. هغه دا ده چې مثلا یو وخت کې به سلام دی چې یو ډول انحصار دولتي انحصار موجود و، خو کتابونه به چانېدل بیا به چاپېدل. اوس هغه د چانس سیستم نشته، هر څوک یو کتاب چاپوي، حتی داسې شوي دي چې یو څوک د پیسو پیسې لري یو کتاب چاپوي، داسې هر ډول کتاب وي. داسې یو سیستم نشته چې کتاب ارزیابي شي مخکې له مخکې کره کتنه در باندې وشي او بیا چاپ شي. نو دا اوسنۍ ګډوډي چې موجوده ده، یا د کتاب په انتخاب کې خلک مشکل ستونزه لري، دا به شاید کمه وه. موږ یو بل مستقیم مشکل هم لرو، داسې کتاب مطالعه کمه ده. یو د نورو عواملو نه دغه هم ده چې د کتابونو په چاپ کې یو ډول ګډوډي موجوده ده.
له ښاغلي سحر څخه مننه. دا ساجی رادیو ادبی مجلې دا پروگرام په دې برخه کې به ماشومانو ته پاملرنه وکړو. د ډیرو په باور رسنۍ پر ماشومانو اغیز کوي، د دوی پر فکر او چلن تاثیر پرې باسي. له همدې امله دا مهمه ده چې ماشومان د خپل رسنۍ او انټرنیټ د استعمال په ګټو او زیانونو پوه شي. په پرمختللې نړۍ کې رسنۍ ماشومان له دې ګټې او زیان خبروي. د وی تازه نړیوال سروې له مخې چې healthychildren.org به پانه خبره کړې ده، لا تو تر 12 او د 14 او 13 کلونو ترمنځ په ماشومانو کې په تیرو 2 کلونو کې د انټرنیټ کارونه په چټکۍ زیاته شوې ده. د دې سروې له مخې په اوسط حساب ماشومان په پرمختللو هیوادو کې د ورځې تر 5.5 ساعتو پورې یا د موبایل شیشې ته ځیر وي یا د آیپډ او کمپیوټر پر مخ څه ګوري. نه بیا پوسلو کې ماشومان آنلاین ویډیوګانې ګوري. دوه دېرش پوسلو کې ماشومان ویلي دي چې دوی له یوټیوب پرته ژوند نشي کولی. د ماشومانو د بوختیا د څېړنو له مخې ګټې او زیانونه لري. دوی له نویو نظریو سره آشنا کیږي، نوي معلومات ترلاسه کوي، له اوسنیو پیښو ژر خبریږي، له ټولنې سره ارتباط په آنلاین ډول ډېری شي او له زده کوونکو سره د مرسته کوي چې له یو بل سره په کورني کارونو کې لاس یوسي. بل ورته د څېړنو له مخې ستونزه دا ده چې د ماشومانو خوب کمیشي، ځای په ځای ناست وي، تحرک لشي شي، په ټولنیزو چارو کې پوهه کمیشي ځکه چې له یو بل سره یې لیدکاته کمیشي، په ښوونځیو کې کمزوري کیږي ځکه چې ممکن د ښوونځي ته درسونه په ځای د انټرنیټ او د ټکنالوژي د وسایلو په مټ په لوبو ډېر بوخت شي. په انټرنیټ کې داسې څه هم خلک خپروي چې ماشومان جذبوي او داسې شیان د ماشومانو د روزنې لپاره ښه نه وي. خود دې ځانونو مخه څنګه نیول کېدای شي او څنګه ماشومان هڅولی شو چې ډیر وخت په انټرنیټ کې بوخت پاتې نشي؟ په نور نړۍ کې په دې برخه کې رسنۍ تر ډیره ماشومان هڅوي چې دغه تعادل ته مخه کړي. کدی تر شو چې په افغانستان کې له لوی سره رسنیو ماشومان ته څومره پام کړی دی؟ د پښوا خبری آژانس مشر دانشګړو خیلوي لبد مرخه د څلورو لسیزو جګړو له امله افغان رسنیو په خپل خبرونو کې ماشومان ته لکه څنګه چې په کار و او د توجه نه ده کړی. لشغلی کړو خیل نه بواورو چې د ماشومان په وړاندې د افغان رسنیو مسؤلیت د ده په نظر څه دی؟
رسنۍ د ماشومانو د سالمې روزنې په برخه کې ډیر مهم او اساسي رولونه لري، ځکه همدا رسنۍ دي چې د دغو له لارې ماشومان کولی سي خپل راتلونکی وټاکي، دوی کولی سي چې ماشومان زده کړو ته، کو کارونو ته، ځینې داسو کړنو ته چې هغوی په ټولنه کې یو اغیز لرونکی رول ولوبوي، او د دوی د شخصیت جوړونې کې له وطن سره د مینې، د غرض، د نورو خلکو سره د خیر او ښېګڼې په کارونو کې د مرسته کولو لپاره دوی وروزي، نو رسنۍ هغه رول چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې لري، خپل ټولو هغو خبرونو پروګرامونو کې چې لري باید په پام کې ولري، تر څو د ماشومانو د ښې روزنې او د ماشومانو د خیرات لون کې پاړه باندې دوی بلغه مسولیتونه سلری اغادا.
آیا په افغانستان کې رسنیو د ماشومانو په وړاندې خپل مسولیت ادا کړي؟
تر کومه ځای چې په افغانستان کې د رسنیو د مسولیتونو پاړه باندې خبره ده، متاسفانه په تیرو څلوېښت کلونو کې رسنیو دغه خپل مسولیت په پوره شکل باندې نه ده ادا کړی. د افغاني رسنیو کم د جګړو د تاوتریخوالي نه څه کم خبرونه وو، متاسفانه دا د ماشومانو په روان د دوی په کړو یې منفي اغېز کړی، ځکه چې په جګړه کې وو ورته متوجه نو. د دې کېدای شي یو علت دا هم چې د ماشومانو په اړه باندې دا کوم مسؤلیتونه چې افغاني رسنۍ درلودل، دوی په اصله هغه پوهه او زده کړه نه درلوده، دوی باید داسې څه نوی خبره کړي تر څو هغوی د ماشومانو په ژوند منفي اغېز کړي.
ستاسو په نظر افغان رسنۍ باید د ماشومانو لپاره څه ډول پروګرامونه ولري؟
د ماشومانو لپاره تعلیمي، بوختونکي او تفریحي هر ډول پروګرامونه او خپرونې اړتیا دي، او دا باید یوازې تعلیمي نه وي، یوازې بوختونکي نه وي، یوازې تفریحي نه وي، توازن په پام کې ونیسي. هغه دومره جالب کی داسې ټکو او کړنو ته پام وکړي تر څو په هغه کې ماشوم له هغوی نه هغه منفي کرکټر یاد نه کړي، بلکې ماشومانو ته امید، ماشومانو ته د خپل راتلونکي په اړه کم مسؤلیتونه سي لري، کم د دوی شخصیت جوړونه کې څه کم مسائل یا ټکي رول لري هغه په پام کې ونیسي.
د پښواک اژانس له مشر دانش کړوخیل سره مو زموږ همکار اجمل تورمان مرکه اوریده. کړوخیل ټینګار وکړ چې افغان رسنۍ باید ماشومانو ته متوازنه تعلیمي، بوختونکي او تفریحي خبرونه چمتو کړي. له همدې سره دا ازادي راډیو مجله سرته ورسیده. زه احمد چبر اجازه اخلم، تر بلې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاہان اور تیرا میرا قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالوں نا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل، سندھ سکینو شگونا جوڑ کے او محل،
نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑا بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفکو دبلبل دسندر سپینو شگونا میں جوڑ کیا محل